طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی خبروانی قدر منو زده کوونکو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. پامدې امید یم چې تاسو قدر من زده کوونکو به جوړ وای او د طبی زده کړې د دې نوې درسي خبروانی دا اوریدا او ترڅنګ د نوی درس د زده کړې په خاطر به حاضر شوی و. پوهان آرین مو دغه درسي خبرونه پر مخ وړه. راځئ درنو زده کوونکو کتابونه راواخلئ، د کتاب شپاړسمه صفحه پیدا کړئ. په شپاړسمه صفحه کې زموږ نوی درس دی. پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دی د حجروی غیشا دندې. په یو قوس کې لیکل شوی دی فنکشن آف پلازما میمبران. ګورې پرون درس کې موږ حجروی غیشا په 15مه صفحه کې را پیل کړه. حجروی غشا دیوی حجره تر ټولو بهرنی پوښ یا بهرنی پرده ده. د دې پوښ یا پرده دندې یا وظیفې په نن درسي خپرونه کې وایو. شپاړسمه صفحه وګورئ. پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دی د حجروی غشا دندې. په قوس کې لیکل شوی فنکشن آف پلازما میمبران. فنکشن وظیفو ته وایي یا دنده. آف پلازما میمبران د حجروي غشا. پلازما میمبران حجروي غشې ته ویل کیږي. پلازما میمبران حجروي غشا. ګورئ د حجرې په چاپیر کې دغه نری پرده ډېرې زیاتې دندې لري چې په دغه کتاب کې تر اتو یا نهو پورې دندې موږ پیژنو. لومړی دنده لیکل شوې ده میخانیکي ساتنه یا میکانیکل سپورټ. میخانیکي ساتنه د حجروي غشا یوه دنده ده. دا چې میخانیکي ساتنه په څه معنا ده دیاړه خبرې کوم. دوهمه دنده د موادو تبادله ده. لاندې تاسو ګورئ دوهمه شماره د موادو تبادله یا اکسچینج آف میټیریالز. دریمه دنده جذب دی یا ابزربشن. چې په دې صفحه کې همدا درې دندې موږ زده کوو. د حجروي غشا له دندو څخه لومړی دنده میخانیکي ساتنه ده چې ورته میکانیکل سپورټ وایي. میکانیکل میخانیکي ته وایي، سپورټ ساتنې ته وایي یا ملاتړ ته وایي. دا چې میخانیکي ساتنه په څه معنا ده، په په دې اړه لاندې څلور توري درته ورکړل شوی دی. A, B, C, D. یعنی میخانیکی ساتنه په دې کې دغه څلور نقطې مهمې دي. لومړی A وګورئ، حجروي غشا حجرې ته شکل ورکوي. حجروي غشا حجرې ته شکل ورکوي، یعنی یو ثابت شکل ورکوي. که چیرې حجروي غشا نه وای، د حجرې دغه مواد دا به ګډ وډ وای، د حجرې هغه شکل به منظم نه وای. بی وګورئ، د حجرې محتویات محفوظ ساتي. د حجرې محتویات یا کانټینټس، هغه مواد چې د حجرې په منځ کې وي، هغه مواد چې په سایتوپلازم کې وي، هغه ټول محفوظ ساتي، په خپل ځای ساتي. ښه، سي توری وګورئ، د حجرې محتویات په خپلو ځایونو کې ساتي، چې تقریبا د بی توری ته ورته دنده ده. یعنی په کوم ځای کې چې هسته وي، په هماغه ځای کې ساتي. په کوم ځای کې چې مایتوکاندریا او نور جوړښتونه وي، هغه په خپل ځای کې په یوه منظمه فاصله کې ساتي. ډی، حجره د میخانیکي زیانونو څخه ساتي. و حجره د میخانیکي ضربو یا زیانونو څخه ساتي، فرضاً فشار ورباندې راځي، د هغې څخه یې ساتي. نو دغه څلور توري چې درته ورکړل شوي دي، یا څلور جملې، دا د حجرې میخانیکي ساتنه ده. دې ته د حجرې میخانیکي ساتنه وایي. میخانیکي ساتنه دا معنی چې په ظاهر کې دغه حجره ساتي تر څو ضربې نه وساتل شي، زور فشار نه وساتل شي، او جوړښت ورته ثابت وساتي. دغه ساتنه ته میخانیکي ساتنه وایي. او په میخانیکي ساتنه کې موږ وویل چې یو حجروي غشا د حجرې شکل ساتي، یعنی خپل شکل ورته ورکوي. دوهم توری کې موږ وویل چې د حجرې محتویات محفوظ ساتي، د حجرې په داخل کې چې کوم محتویات دي، کوم شیان دي، هغه محفوظ ساتي. په دریم شکل کې، یا په دریم توری کې مو ویل چې د حجرې محتویات په خپلو ځایونو کې ساتي. او څلورم توری کې مو ویل چې حجره د میخانیکي زیانونو څخه ساتي، لکه د بهر نه فشار ورباندې واردېږي، ټروما ورباندې واردېږي، د څه په واسطه حجره وهل کیږي، د دې څخه ساتل کیږي. داسې یو مثال دی لکه یوه اومه هګۍ چې راواخلئ، د هغې څخه پوټکی لرې کړئ، یوازې پوخ پاتې شي. نو دغه پوخ څومره وظیفې لري؟ یو خو د هګۍ په منځ کې دغه سپین چې اوبلن دي، یعنی اومه یا خامه هګۍ ده، هماغه سپین هم ساتي تر څو بهر ونه بهیږي. دوهم دا چې هماغه ډول دایروي شکل به لري، ګرد شکل به لري، یا هګۍ ته ورته شکل به همدغسې وي. د چا ورکړی دی؟ همدغه د هګۍ پوخي ورکوي. دا هم میخانیکي ساتنه شوه. دریم دا چې که چیرې همدغه هګۍ ته ضربه ورېده وای، د ګوتو پوسته یې وهی، نو د هګۍ دغه ژیړ د نور مواد په دننه کې دا د دې پردې په واسطه ساتل کیږي. نو په دې حساب ویلی شو چې د حجرې یوه دنده دا ده چې د حجرې ساتنه کوي، یا میخانیکي ساتنه کوي. په لنډ ډول هم ویلی شو چې د حجرې ساتنه، نور دا ټول په میخانیکي ساتنه کې راځي. دوهمه شمره وګورئ، یوه دنده نه پوه شوی چې د حجروي غشا یوه دنده دا ده چې حجره ساتي، یا میخانیکي ساتنه کوي. په دې کې موږ چې حجرې ته شکل ورکوي، د حجرې محتویات ساتي، د حجرې مواد چې په کوم د حجرې په داخل کې دي، هغه په خپلو ځایونو کې ساتي، دغه ټول خبرې مو وکړې. دوهمه شماره د موادو تبادله، دته ایکسچینج آف میټیریالز ویل کیږي. د موادو تبادله یوه بله دنده ده، لاندې لیکل شوی دی. حجروي غشا حجرې ته د موادو داخلېدل او د حجرې څخه د موادو وتل تنظیموي، د یوه بله دنده شو. حجرې ته دننه د موادو داخلېدل او د حجرې څخه د موادو وتل دا تنظیموي، دغه دنده د حجروي غشا له دوهمه لیکه کې لیکل شوی دی. یا په بله ژبه، حجروي غشا هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري حجرې ته داخلوي، خو په مقابل کې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا نه لري د حجرې څخه د باندې وباسي. دا خو ډیره ساده خبره ده. حجروي غشا کې وړه وړه یا کوچني سوري دي، هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري حجرې ته یې پرېږدي، خو هغه مواد چې حجره ورته اړتیا نه لري د حجرې داخل ته نه پرېښودل کیږي، بلکې هغه معنی کیږي. او ځینې مواد چې په حجره کې دننه تولیدیږي، اضافي مواد وي، فضیله مواد وي، هماغه د حجرې څخه بهر ایستل کیږي. د کومې لارې څخه؟ همدغه د حجروي غشا د سوریو څخه. ځکه وایي د موادو تبادله یعنی بدلون، ګټور مواد اخلي حجرې ته دننه کیږي او زیانمن مواد د حجرې څخه بهر ایستل کیږي. نو په دې حساب د موادو په تبادله کې هم رول لري. یو ځل بیا وایم، حجروي غشا حجرې ته د موادو داخلېدل او د حجرې څخه د موادو وتل تنظیموي. یا په بله ژبه، حجروي غشا هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري حجرې ته داخلوي، خو په مقابل کې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا نه لري د حجرې څخه د باندې وباسي. په دې توګه حجروي غشا ځینو موادو ته په ډیرې اسانۍ سره د ننوتلو اجازه ورکوي او د ځینو موادو د ننوتلو ممانعت کوي، یعنی هغې منع کوي، نه یې پرېږدي. د حجروي غشا دغه خاصیت ته انتخابي نفوذ یا سلیکټیو پرمیابیلیټي وایي. نو د حجرې غشا دوهمه دنده تا سره سره زده کړه د موادو تبادله. په دې کې مو یوه نوې اصطلاح واورېده، هغه دا چې انتخابي نفوذ څه ته وایي یا سلیکټیو پرمیابیلیټي. ګورئ، دا موضوع اسانه موضوع ده، لږ دقت وکړئ. موږ وویل چې د حجرې غشا یا دغه پوښ، غشا خپله پردې ته وایي، په چاپیر کې پوښ، دا یوه دا دنده لري چې د موادو تبادله سرته رسوي. ځینې مواد د حجرې ته ورڅخه داخلیږي، ځینې ورڅخه وځي. خو په دې عملیه کې یو داسې خاصیت هم لري چې هغه مواد حجرې ته داخلوي کوم چې حجره ورته اړتیا لري، او د هغو موادو چې حجره ورته اړتیا نه لري هغه نه داخلوي، د هغې ممانعت کوي، د هغې موانع ګرځي، اجازه نه ورکوي. دې حالت ته انتخابي نفوذ وایي. انتخابي نفوذ، انتخابي دا معنی چې انتخاب کوي چې کوم شای پرېږدي، کوم شای یوې حجرې ته داخل شي، ځکه ورته انتخابي وایي. نفوذ تیرېدلو ته وایي، یعنی په خپله خوښه تیرېدل یا د انتخاب له مخې تیرېدل چې کوم شیان حجرې ته ورپرېږدي او کوم شیان نه ورپرېږدي. دا مسؤلیت د حجرې دی. او دې حالت ته په بیولوژي کې بیا سلیکټیو پرمیابیلیټي وایي. سلیکټیو انتخابی ته وایي، سلیکشن حاصل شوی دی، سلیکشن انتخاب ته وایي. سلیکټیو انتخابی پرمیابیلیټي، پرمیابیلیټي د سوریو څخه د شایانو د تیرېدو وړتیا ته وایي، یعنی په انتخابي ډول د داخلېدو وړتیا. نو اوس حجره داسې یو خاصیت لري چې هغه ته سلیکټیو پرمیابیلیټی وایي، یعنی په انتخابي ډول په خپله خوښه شیان ورداخلیږي، یعنی د حجرې د غشا په خوښه ځینو موادو ته تیرېدو اجازه ورکوي، ځینو ته یې نه ورکوي. په راتلونکي کې په لوړه بیولوژي کې به بیا داسې ووایي چې د حجرې غشا په منځ کې مختلف سوري دي او مختلف پروټین دي چې هغه په مختلفو میکانیزمونو سره مواد د حجرې داخل ته دننه باسي او ځینې بهر ته راوباسي. کیریئر په نوم پروټین دي. نو اوس لپاره یوازې دا زده کړئ چې د حجروي غشا یوه بله دنده د موادو تبادله ده. هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري حجري غشا څخه تیریږي، د حجرې داخل ته ځي. هغه مواد چې حجره ورته اړتیا نه لري د حجرې څخه بهر ته ځي. ښه، راځئ اوس دریمه دنده ته. دریمه شماره وګورئ لاندې. جذب یا ابزربشن، په انګلیسي کې ورته ابزربشن وایي. ابزربشن یو ځل بیا هم یادونه کوم، ډیری شمېر زده کوونکي له موږ سره دي چې انګلیسي ورته سخته ده، خو دوی د تشویش نه کوي. اوس لپاره د یوازې همدغه د پښتو کلمې ورسره زده کوي. کوم ځای کې چې ورته آسانې وي د انګلیسي کلمې، هماغه ځای کې دی څه نه څه خواري پرې کوي. درېمه شماره کې جذب یا ابزربشن پیژنو. ابزربشن اوس لاندې متن ته ګورئ. په دې پوهیږو چې جذب څه ته وایي. د حجرې غشا دغه دنده چې جذب ده دغه څه ته وایي. لیکل شوی دی حجروي غشا او د هغې اړونده برخې د ضرورت وړ توکو جذب پر مخ وړي. د مثال په توګه هغه مایکرو ویلای چې د کولمو په حجرو کې شته د جذب په وخت کې خپله سطحه لویوي تر څو د ضرورت وړ توکي جذب کړي، خو د استراحت په وخت کې خپله سطحه کوچنۍ کیږي. ښه، مخکې له دې چې متن ته واضح راشو په متن باندې خبرې وکړو. د حجرې یوه بله دنده جذب دی. د حجرې غشا دغه دنده چې جذب دی دا په کولمو کې موږ ښایو. د کولمې داخل لومړی تاسو په لاندې انځور کې وګورئ. دا د کولمې یوه برخه ده چې تاسې ته پرې شوې ده. هغه پورته برخه ترې لرې شوې ده، لاندې برخه تاسې داخل خواته ګورئ چې په منځ کې دا ډول شکل لري. دا د حجرې داخل دی، البته د کولمو داخل دی. د کولمو داخل همدغه ډول زیګ ښکاري. د دې هدف دا دی چې په دې کې مایکرو ویلای په نوم جوړښتونه دي، کوچني کوچني راوتي جوړښتونه دي لکه برش. او د دې جوړښتونو له لارې هغه مهم مواد چې په خوراک کې موږ خورو او بیا په معده کې ټوټه شي، تر څنګ بیا په کولمو کې هم نور ټوټه شي، د دې له لارې جذبیږي او د وینې دوران ته ځي. اوس داسې وایي حجروي غشا او د هغې اړونده برخې، تاسې ګورئ متن ته، حجروي غشا او د هغې اړونده برخې د ضرورت وړ توکو جذب پر مخ وړي. د ضرورت وړ توکي کوم چې حجره ورته ضرورت لري د هغې توکو جذب هم پر مخ وړي. جذب لکه یو سپنج دی، هغې ته اوبه ور دننه شي، یو اوبه په اوبو کې کیږدی، هغې ته خپله اوبه دننه کیږي، دا جذب شو. د اوبو دننه کیدل سپنج ته د یو خپله د جذب عملیه ده چې ابزربشن ورته وایي. نو ځکه وای حجروي غشا د هغې اړوند برخې د ضرورت وړ توکو جذب پر مخ وړي. د حجرې غشا یوه دنده دا ده چې جذب پر مخ وړي. د مثال په توګه هغه مایکرو ویلای، د مایکرو ویلای ویل کیږي، مایکرو ویلای، مایکرو ویلای چې د کولمو په حجرو کې شته، د لاندې کولمې دی ګورئ، د کولمې په منځ کې د کولمې حجرې دي او په سهار باندې دغه مایکرو ویلای راوتې دي. د ځینو چاپلو په منځ کې هم دا ډول جوړښتونه وي تر څو پښه ښه نیولې وي او ونه ښویږي. همدا ډول جوړښتونه د کولمو په منځ کې هم دي چې هغې ته مایکرو ویلای وایي. په راتلونکي کې د دې موضوع څخه نه خلاصیږئ. د کولمو مایکرو ویلای، لیکل شوی هغه مایکرو ویلای چې د کولمو په حجرو کې شته د جذب په وخت کې خپله سطحه لویوي. دا چې کله د دې له لارې دغه خوراکي توکو کوچنۍ ټوټې جذبیږي خپله سطحه پراخوي، یعنې پراخیږي تر څو د ضرورت وړ توکي جذب کړي. د دې په خاطر چې هغه د ضرورت شیان جذب کړي، خو د استراحت په وخت کې بیا خپله سطحه کوچنۍ کوي. دغه مایکرو ویلای کله چې خوراکي مواد نه وي جذب صورت نه نیسي، خپلو منځو کې سره نږدې شي او خپله سطحه کوچنۍ کوي. ګورئ دلته د جذب په موضوع باندې پوه شوئ. دغه کوچني جوړښتونه چې وینه دا په خپله د حجروي غشا له پوښونو څخه جوړ شوی دی. په دې نه خپله د حجروي غشا پوښونه راغلي دي او کله چې مواد جذبیږي د حجروي غشا له لارې جذبیږي حجرې ته داخلیږي. دلته لومړی د کولمو حجرې ته داخلیږي مواد او له هغې وروسته د کولمو د حجرو څخه ځي د وینې رګونو ته. په دې حساب هغه خوراکي مواد وینې دوران ته رسیږي. کله چې وینې ته ولاړ شي په وینه کې د بدن ټولو برخو ته رسیږي. راځئ صفا واړوئ. په دې صفا کې یوه یا دوه دندې ښایو. څلورمه دنده وګورئ، د عصبي سیالو یعنی پیغامونو انتقال. د حجروي غشا یوه بله دنده د عصبي سیالو یا پیغامونو انتقال دی. د حجروي غشا پر سر ځانګړي آخذې شتون لري چې پیغامونه اخلي او مرکزي عصبي سیستم ته یې لیږدوي. د حجرې غشا پر سر باندې، د کوم حجروي غشا چې د دې پر سر باندې په خارج کې ځانګړي آخذې شتون لري. آخذې راوتلې جوړښتونه د ریسپټر هم ورته وایي. په راتلونکي کې یې پیژنئ. دا سیګنال اخلي لکه څه ډول چې د تلویزیون لپاره پورته انتن لګېدلی وي د کور په سر باندې، همدا ډول د حجرې لپاره په خپله سطحه باندې دغه سې انتنونه وي. د یو سیګنالونه رااخلي، فرضاً د بهر محیط نه حجره ځان خبروي. که چیرې محیط کې اوبه، البته تودوخه زیاتې، حجره ترې خبریږي، هغه د ریسپټر په واسطه سیګنال حجرې ته داخلیږي. او یا هم که چیرې همدا حجرې سره یو باکټریا چې حجرې خرابوي، حجرې ته زیان رسوي، د حجرې دښمنې دي، هغه ورشي حجرې ته نږدې شي، همدغه سیګنال په واسطه یې پیژني. کله چې وپیژني حجره کیدای شي داسې مواد ځان سره ولري لکه انزایمونه، هغه ورباندې ورخلاص کړي، همدغه باکټریا له منځه یوسي. نو ځکه وایي د عصبي سیالو یا پیغامونو انتقال، عصبي سیالي هم انتقالیږي. څه ډول؟ د حجرې په سطحه باندې کوچني ریسپټر یا آخذې دي، آخذې ورته وایي، چې پیغامونه ورنه اخلي او مرکزي عصبي سیستم ته یې لیږدوي. لومړی یوه حجره خبریږي کله چې پیغام راواخلي. ګورئ یوه حجره ده، د هغې په سطحه باندې یو ریسپټر دی، راوتې جوړښت دی، هغه باکټریا پیژني. یا مقصد کله چې تودوخه ورباندې ورېده شي هغه پیژني، یا د ستن په واسطه یا د ټروما په واسطه یوه حجره باندې زور راشي، لومړی هغه ریسپټر سیګنال راواخلي، دی بیا مرکزي عصبي سیستم ته هم لیږي اعصابو ته. یو بل مثال یې ورکم، د بدن په پوستکي کې حجرات کوچنی کوچنی آخذې لري چې هغه د پین لپاره دي، د درد آخذې. کله چې تاسې خپل پوستکی ونیسئ، پوستکی مو درد شروع کوي. کله چې درد شروع کی، علت یې همدا دی چې تاسې په هغه آخذو باندې فشار راوست، هغه د درد آخذې دي. هماغه سیګنال مرکزی عصبي سیستم ته انتقالوي. خو دا د ټولو حجرو دنده نه ده، دا یوازې په نیورونونو کې دي. یا محیطي عصبي سیستم موږ لرو، په هغې کې نیورونونه دي، د نیورونونو په نوم حجرې دي چې ما په تیر کتاب کې یو انځور هم درته ښودلی و. د هماغه نیورون د حجرو ریسپټرو په واسطه درد انتقالیږي. ځینې حجرې د درملو لپاره تیار جوړ ریسپټر لري. دغه موضوع د پانتون د مالیکولي بیولوژي له کتاب څخه دلته تاسو ته تشریح کیږي. ولې ما دومره لوړ مسایل راخیستي دي؟ ځینې ځایونو کې غواړم فرضاً حجروي غشا اوس موږ د طب د یوه ډاکټر په لیول تشریح کړه. پرې مونه ښوده چې ځینې برخې ووایو، اسانه برخې ووایو، سخته برخه یې پرېږدو. ټول موضوعات د حجروي غشا په دې کتاب کې ما درته راخلاص کړل. هغه که د پوهنتون د اوه کلنې دورې څخه فارغېږي، هغې محصل ته هم د حجروي غشا په هکله همدومره څه ویل کیږي. زه هم غواړم سرسری شیان ونه وایو چې یوازې سطحي ورباندې تیر شو، ښه په ژور لیول یو موضوع پای ته ورسو، ځکه د حجروي غشا دغه دندې دومره په ژور ډول وایو. کله چې دغه دندې خلاصیږي، څه نه څه به ستړی شي، له هغې وروسته به موږ اناټومۍ ته ورسیږو. نو څلورمه دنده تاسې وپیژنده، د حجرې غشا پر سر ځانګړې آخذې شتون لري چې پیغامونه را اخلي یا پیغامونه اخلي او مرکزی عصبي سیستم ته یې لیږدوي. فرضاً په پوستکي کې حجرات شته، د حجرې ریسپټر شته. کله چې درد ورباندې وارد شي، دماغ خبرېږي. فرضاً تاسې یو ګرم شی راواخلئ چې هغه ګرم وي، د یو چا په پښه باندې ورته کیږدئ، هغه ډایرکټ سانه پښه لرې کوي، ځکه د ټیمپریچر په نوم ریسپټر یا آخذې شته د تودوخې چې هغه سیګنالونه وړي دماغي سیستم ته، مرکزی عصبي سیستم ته، سینس ته. هغه خبرېږي، پوهیږي چې ما ته یو ګرم شی زما پښو ته دی یا زما د پښو حجراتو ته نږدې شو. ښه راځئ قدرمنو زده کوونکو، اوس حاضري ورکړئ. دیارلسمه درسي خپرونه ده. د دیارلسمې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری ټاکل شوی دی. تاسې ټول دیارلسمه شماره پیدا کړئ، د ای توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوستۍ.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.